سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې اوس مهال د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام کوي د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو په لندو څخه 915 مترو د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو په منځني څخه 2.9 تاسو د ازادي رادیو خبرونه ریدل شي خبرونه په خبرونو پیلو په داسې حال کې چې اله ګونډیو هیوادونه په جبري ډول د بې اسنادو افغانانو اخراج روان دی د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 800 زره افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنه شوي دي. د دغه وزارت وایند عبدالمطلب حقانی پروندوشنبه ویلي له کوربه هیوادونو غواړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. په روستیو کې اله ګونډیو هیوادونه په ځانګړي ډول له پاکستان د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي. لیران هم پاروستیو کې د افغانانو ډلیز اخراج زیات شوی دی. د ایران برنه خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع په وینا د جدي پراتم راپور کړی و چې د ایران پوځیانو په یو میاشت کې 8,800 بیا اسناد افغانان نیولی او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته یې سپارلی دي. د پاکستان یو چرنیز بنسټ وایي په تېر 2023 کال کې د وړم کار پرتله په پاکستان کې حمله په بیساري ډول په 30% زیات وی او د حمله په تړاو د مړینو اندازه 1 او د ټپي کېدو اندازه 2 زیات شوی و. د کشمیري خپلواک سرچینو تایید کړی نه دی. د پاکستان د شخړو او امنیتي څېړنو مرکز پرون دوشنبه د دغه شمیرو لخبرولو سره ویلي په پاکستان کې تېر میلادي کال چې یک شنبه وروسته ورځو د 1,550 حملو کبله 918 کسان وژل شوي او 1,350 کسان ټپیان شوي دي. هلته چې د دې مرکز په وینا په 2022 کال کې په 380 حملو کې 509 کسان وژل شوي او 816 کسان ټپیان شوي وو. دا په تیرو څو باندې 5 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی دی. روسي هغه چې څه کم 2.5 کال مخکې طالبانو پر افغانستان وال کټینګ کړه په پاکستان کې خونړی حمله زیات شوي دي. پاکستان وخت نه وخت په دغه حمله کې هغه وسلوال دخیل بولی چې په وینا د افغانستان له خوري په استفادې په پاکستان کې حمله تنظیموي. هغه تور شه د طالبانو حکومت نه مني. نن سهار وختي نه معلومه وسلوالو د خبر پښتونخوا په میرلي کې شپږتنه سلمانیان یا نیان په ډزو وژل دي. د سیمه په خوا د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده. د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې تایید کړي د ولیدي چې چای مسؤلیت نه دی منلی. دغه پیښې محلي اوسیدونکو ته ټکا ورکړې وای دغه نیانو په بیلابیلو سلمانیو کې کار کوه. او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مرشو شمیر لکټر لګا ته څلوي خصانو ته زیات شوی دی. په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نومونو خود له په شرط د فرانسوي خبري ژانس تندن سشنبه ویلي په دغه ساحه کې د مرینو شمیر اته څلوي خوتال ور شوی دی. د زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیزي ولړزوه په زورګونه ودانۍ موټرونه او کیختي زیانمن شوی دی. د جاپان چارواکو نن سشنبه هم له خلکو وغوښتل چې د نورو سخت زلزلو د خطر له کبله خپل کورونه د باندې وي. روز له هغه چې پرونه د رختر په کچه و شاریه شپږ درجې زلزلې د جاپان ځینی برخه ولړزولي له هم د زلزلې ټکانونه په ایشیکاوا کې او ورته سیر مستیمو کې روان دي. تر زلزلې وروسته د تسونامي طوفان د راوتلو خبرداری هم ورکړل شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې تمه د طالبانو د حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ باندې او پلاوی پاکستان ته لاړ شي. دا چې د دغې پلاوی د تک هدف څه ده او د کومو مسایلو پر سر د خبرو لپاره دوی پاکستان ته سفر کوي اوس به په دې پلاوی کې نور څوک وي وړاندې درته په خبرونه کې وایو. په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په غزنی کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي قبر په بد وضعیت کې ده. دا چې خان قرهبغه څوک و څومره سندرو سره تاسو بلدی استه او همدارنګه دا چې ولی وسی قبر په بد وضعیت کې دی په دې اړه ته وړاندې لسی می جزئیات لرو همدارنګه کندوز ته به هم ورشو چې یو ملي سوداګر په مرسته باندې هلته د خانو د روزنې یو فارم جوړ شوی
یا څلور کال کې زدلته وسم دا غزه د کربلا غدي دا وخانې خوري دلته ډیر چاغي
د چې نور د خانو لپاره څنګه ټکې یو د یو پیو فارم کې څنګه وخان ساتل کیږي په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو په اوکرين کې به مو د جګړې له جزئیاتو هم خبر کړو نور مطالب هم شته وخت پات شو ساتي پیغامونه راخلو بلتي هم وړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو فرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو تمده د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین خان په مشرۍ او پلاوی د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمن سړی کو د سمون په مخه سبا اسلام آباد ته سفر وکړي پاکستانی رسنۍ لیکي په دې سفر کې با په ډیورن کرخه د اسغن تار لګولو پاکستان ته د ټي ټي پی غړو په سپارلو او د پاکستانی حکومت او د حریک طالبان پاکستان ترمن د خبرو د بیا پیل پړه بحثونه وشي جزئیات مې ته هم لاورو
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي رسپانې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوی کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورن کرخه د اسغان تار لګولو په چمن دروازې له ویزې پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پی او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وکړي د طالبانو حکومت د کندهار د والی ویان محمود اعظم او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه خو مجاهد تېره شپه د بی بی سي د ایکسپانډ په یو سپیس کې وویل دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې لا وړاندې جوړ شوی وي خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانی بیا د ذبیح الله مجاهد د سرګندونو برعکس لیکلي دا خبرې د کمیټو په کچه اوس پیلېږي او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسیږي او راتلونکي غونډه به اونۍ وروسته په کابل کې ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت د پلاوی به د خپل مشر مولا حبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي او تر څنګ به کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر مولا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي خورسپانی نے دلی کلی چې د ملاحبت الله په دې پیغام کې کوم ګڼ مسائل شامل دي حخوا مولا فضل الرحمن پرون په ډیره اسماعیل خان کې غونډه ته ویل چې راتلونکي اونۍ کابل ته ځو د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي خو ایکسپریس ټریبیون بیا د یو پاکستانی چارواکي له قوله ویلي اسلام آباد ته د مولا شیرین اخوند سفر پایلو ته ډیره هیله مندي نشته په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه کڅه مه هیله خیچی دا سفر د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د سمون په برخه کې یو لار پرانیزي خو زیاتوي کابل ته د ملا فضل الرحمن او اسلام آباد ته د طالب پلاوی سفر دواړه د طالبان حکومت په غوښتنه کیږي
نو هم به دا شوای چې یو طرف ته طالبان او سوای د افغانستان او یو طرف ته پاکستان وای نو بل په توازن سره برابر شي وای نو پاکستان هم دې ته باندې شي وای چې دې ته ضرورت شته چې موږ د خپل سوال ته د شمالي میډیا ته
په رسنی څخه چې د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکیج په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان لا عمله ده پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په ملاتړ تورن کړي اسلام آباد د هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندې ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي خو د اکشن په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد تارت کړی چې ګني ټي ټي پی په افغانستان کې ځالې لري
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دا غزنی په قرهبغ ولسوالۍ کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرهبغي د قبر بد وضعیت هغه د خپل کور د پیو کنچ کې ښخ شوی دی چې اوس یې قبر په بد وضعیت کې دی د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکو وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو اوریدلو ته اجازه ورکول کېږي نو باید د خان قرهبغي زیارت له سره ورغول شي تفصیل په دې راپور کې لسیم یاورو
د غزنی کرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل ویدیز لورته په 2 کیلومتری واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اس کې بالاخانه لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلی او مشهور شخصیت قبر خان کره باغی د پښتو موسیقي او سندرو بي جوړي نوم د افغانستان وتره سندرغاړی خان کره باغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې میرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره دلته اوس په دغه کلا بالا خانه کې د خان کره باغې د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانه په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلی او تر د کانتیر سوې دي د قبر د خونې پر دیوالونو د شزو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنگونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمیر بازاري دسمالن راټال دي د قبر خونه نوسه دیوالونه یې راکولېدلی او خاورې یې راتو سوې دي پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هواري دي که د خان کره باغي کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت د هغه قبر ته ورځي خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی دی وایي ډیری قریبان او مینهوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی
بله ورځ هم راغلی وو دغه اجارو کو پاکې کو صفایې کو دغه وکړو بېرته ولاړو کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره یې که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي بیا راځي دلې ډېر ورته راځي
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼو اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي نو باید چې د خان قرباغي زیارت له سره ورغول سي که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی خو د تیر جمهوري نظام په 40 دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو ترڅنګ د افغانستان د نوموت سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه وکړی
و مورید چې په غزنی کې د خان قرباغي وضعیت د کبر وضعیت له پخوا پرته له باندې ډیر خراب شوی دی او د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید د قبر ته توجه وشي او ورغول شي بل پلو په خوست کې هغه شمېر ځوان ډاکټران چې له طبي زده کړو نوي فارغ شوی دی وایي دوی د زده کړو لومړی پړاو پای ته ورسوه خو مسؤولو ادارو ته باید دوی ته د ستاج دورې لپاره په مناسب روغتونونو کې د عملي او نظري کار د زده کړو زمینه برابره کړي دوی ټینګار کوي چې اوس مال افغانستان کې طبي ټکنالوژي باید وارد شي او نوي ځوانان په درملنه کې په عصري ټکنالوژي باندې باید تکیه وکړي ورسو خوستاو د تغې ځوانو ډاکټرانو خبرې په دې راپور کې ورو
په خوست کې نوی ځوان فارغ ډاکټرانو غوښتنه کوي چې دوی لپاره د اړوند اداري او د پوهنتونونو چارواکي د خوست او هیواد په غوښتنونو کې د 17 دورې د بشپړولو زمینی برابرې کړي چې پیاوړي متخصصین ولري او په اوسمهال طبي ټکنالوژي سمبالوي. دوی یاد سرګندونې د احمد شاه عبدالي د خصوصي لوړ زده کړو موسسه د لسمې دورې د نهو شپېتو ځوانو ډاکټرانو په فراغت غونډه کې مشال رادیو ته وکړي. فارغ شوی ډاکټر عبدالقادر محمدي مشال
د راتلونکو لوړو زده کړو لپاره هاند او هڅې جاری ساتو. ل لوړ پړو چارواکو مسولینو هغه کسان چې د دولت پراس کې د لاغوي مغوښتنه داده چې موږ ته د عملی کارونو په برخه کې زمينه سازي وکړي.
په ټوله کې اقتصادي ستونزې هغه دي چې په افغانستان کې د نورو برخو په خوا کې د محصولاتو په زده کړې بهیر هم منفي اغیز کړی او هغه غوړي چې د دوی مالی اړتیاو د پوره کولو لپاره دي د زده کړو په خوا کې دوی ته د کار زمينه هم برابر شي. یو بل تر فارغ شوی ډاکټر احسان الله نورزای وایي
خو پارتلون کې کې د مربوطه درونه د مربوطه ریاستونه مهمه ده چې مونږ ته د کاري زده کړو زمينه مسيده کی ځکه دا ډیر ضرورت ده او ډیر ضرور دي. داغه هله ده چې مربوطه ادارې د عصري وسایلو پښتون کې مونږ ته داغه زمينه مسيده کی ترڅو مونږ عملي زده کړې هم وګورل تب سره ته ورسو.
په خوست کې د طب برخه استادان په افغانستان کې د طبابت په برخه کې د نوي اوسري طبي ټکنالوژي د کمک ستون زیاده بیا وایي ترڅو چې اړوند اداري او د طبي زده کړو مؤسسه دا برخه غنینه کې په افغانستان کې به ناروغان په تشخیص او درملنه کې نورو هیوادونو ته اړوي. د طب پوهنځي استاد پروفیسور بادشاهزار عبدالي ویل
نو موږ د ځوانانو زما هیله داس د ځوانان باید د دې ترڅنګ چې طبي زده کړې پر مخ بیایي باید د نوې ټکنالوژۍ نه هم ګټه پورته کړي او نوې ټکنالوژۍ ته بابت عصري کوي مدرن کوي او د دې نوې ټکنالوژۍ په مټ به موږ وطنی کوچ د بهرنۍ هیوادونو نه د تداوی لپاره خلاص شو.
سره له دې چې په ورستیو دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په ولایتونو او ولسوالیو کې په بیلابیلو کټګوریو کې د روغتیایي مرکزونو ایجاد اکمال او ودانیو ته پام شوی خو تر اوسه هم د دې هیواد وګړو د پام وړ برخه په لرې او اطرافي سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په روغتیایي برخو کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په هم یو نړیواله موضوع واخلو. د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې په پراخو حملو کې له یکشنبه لکتر لږ څلور کسان وژل شوي او تر نوي زیات ټپیان شوي دي. لنن سهار په تازه حملو کې پلازمینه کیف او خارکیف خارونه په نښه شوي او ځینې حملې په شا تمبول شوي. د حملې داسې وخت کېږي چې روسیې پر بلګراد سرحدي ښار د تېرې شنبې د حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی و. تفصیل سالم محمد سالی نورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یکشنبه راهیسې د شاهد په نوم یو سلو اویا بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولې دي. د دې پوینا د روسیې په پراخ حملو کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړي لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او دونوي نور کسان ټپیان سوي دي. زلنسکی د دغو حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. چارواکی وی نن سهار غنو 14 پلازمینه کیف ولړځاوه او په غنو ساحو کې برېښنا پرچا اوسوه. د چارواکو په خبره د هوایی مدافع دستګاو د روسیې د میزایلو د غنو حملو د شندولو راپور ورکړي خو تر دې څو ساعت مخکې د روسیې بی پیلوټ الوتکو کیف شار په نشه کړ. په ختیځ شار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شل نور ژوبل سوي دي. دا حمله داسې وخت کې چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوې میلادي کال په لومړۍ ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد پونم جوړ شوی نوی الوتکې وو توغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل گاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداري ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه دا خبرداري داسې وخت ورکړی چې د شنبه پر ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې څلورویشت کسان ووژل سول او تر سلو زیات نور ټپیان سول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له برتانوي ورسپانې اکانومیست سره په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکراین د خارکیف محلي والی اولا سنهوبوف نن ویلی چې لرشته لږه په څلورو ساعتونو کې د دغه ښار 1,400,000 وګړي په نشه سوي چې څو منزله ودانۍ او د ښار په مرکزی برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي دا ستوګنی د ودانیو ترڅنګ پر بیلابیلو ساحو د ویشتل سویو میزایلو د ټوټو د لوېدو له کبله لس کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو په وینا د کیف په پیچر سکی سیمه کې د ګازو نلیکې هم زیانمن سوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو سوي ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنګي بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی و. تیر نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ ښارونه په بې پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ښځو د حقونو فعالان 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په ګډون د بشري او مدني حقونو د فعالانو لپاره یو ستونزمن او له ننګونو ډک کال بولي. دا چې ولې تفصیل په دې تفصیلي راپور کې ورو.
2023 کال په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو لپاره څنګه و؟ په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل سره سم دوی په سیستماتیک ډول او ګام په ګام پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو بندیزونه ولګول. یاد بندیزونه په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو غبرګونونو لامل شوي او د طالبانو د حکومت پر ضد د دغو بندیزونو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د بندیزونو د لګولو له امله بېلابېل لاریونونه شوي دي. د طالبانو د دغو محدودیتونو یوه برخه په 2023 کال کې لګول شوې وه چې د ښځو لخوا په سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په ګډون بېلابېلو وختونو کې له اعتراضونو سره مخ شول او داسې ښکاره کېدل چې د طالبانو حکومت هڅه کوله تر څو دغه لاریونونه وځپي. په دې کال کې د بشري حقونو لسګونه فعالان په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو لخوا بندیان شول او بیا خوشې شول چې یو یې د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل و. د 2023 کال د جنوري په پای کې طالبانو د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل چې د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل د حقونو یو فعال و د نظام ضد فعالیت په تور هغه مهال ونیو چې هغه د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازه د تړلو په اعتراض کې خلکو په ځانګړي ډول نجونو ته وړیا کتابونه ویشل. هغه له یوې میاشتې زندان وروسته خوشی شو. د طالبانو د حکومت استخباراتو د زده کړو فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د عدالت غوښتنه کوله د مارچ په 20 د خوشحال خان په سیمه کې له جومات د وتلو په حال کې ونیو. ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ویسا د شکمنو فعالیتونو او د عامه افکارو د مخشوشولو له امله نیول شوی. هغه تورونه چې د متی الله ویسا کورنۍ او قلم لار ټولنې نه ومنلي. متی الله ویسا له 215 ورځو باندې وروسته د 2023 کال د اکتوبر په 16 خوشي شو. حسیب مهراری چې یو شاعر، انځورګر او لیکوال و یو له هغو فعالانو څخه و چې د خپلو خپلوانو په وینا یې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه له ایران څخه تر راستنېدو وروسته په 315 سیمه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو او له 4 ورځو باندې تېرولو وروسته خوشي شو. فریدون فکوری چې د هرات د تیاتر او سینما یو له پیژندل شویو څیرو څخه و او د دغه ولایت د تیاتر پخوانی مدیر و د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا ونیول شو، خو د هغه کورنۍ په دې وروستیو کې تایید کړه چې هغه په ضمانت خوشي شوی دی. لیکوال او شاعر ذبیح عیار او د پوهنتون استاد سبحان الله سبحانی نور هغه فعالان و چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا زندانی شوي و. په همدې حال کې په 2023 کال کې څو اعتراض کوونکې مېرمنې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. روقیه سایی یو له هغو اعتراض کوونکو ښځو څخه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې زندانی شوې وه. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو زندان د بشري حقونو د فعالانو لپاره یو ناوړه ځای دی.
در ټول 2 سال گذشته همیشه
په تیرو 2 کلونو کې چې موږ اعتراضونه کړي دي تل زپلو سره مخ شوي، تل په ماتو لاسونو او پښو او په داسې حال کې چې پزې به مو په وینو سرې وي کور ته ستنې شوي یو. له بده مرغه ډېر فعالان هم د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د دوی زندانونه وحشتناک دي. هیڅوک کورنۍ مدافع وکیلانو او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. دوی په خپل خوخه حکم صادروي او ټاپه پرې وهي.
نرگس سادات، پریسا مبارز، ملالای هاشمی، فاطمه محمدی، جولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی او بهاره کریمی نور هغه اعتراض کوونکې میرمنې دي چې په 2023 کال کې د طالبانو د بندیزونو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د ډیرو دغو فعالانو نیول کیدل نه تایید او نه هم رد کړي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دې ډلې منیژه صدیقي یوه له هغو کسانو څخه ده چې د خپلوانو په وینا یې لا هم د طالبانو په زندان کې ده او د برخلیک په اړه یې هېڅ خبر نشته. د افغانستان د عدالت او ازادي غورځنګ مشري شمایل توانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما همین اکنون شاهد هست،
اوس موږ د دې شاهدان یو چې منیژه صدیقي له هم د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم د طالبانو په زندان کې ده، او لسګونه نورې ښځې چې هویت یې رسنیو ته نه دی په ډاګه شوی. هیله من یو چې د بشري حقونو بنسټونه، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه به د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د
په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریاني یوه له هغو کسانو څخه ده چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پرله پسې اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوې وه. وایي چې افغانستان د خلکو لپاره په یو تیاره زندان بدل شوی دی.
آنچه که در افغانستان جریان داره،
هغه څه چې په افغانستان کې شتون لري جنسیتي اپارتاید دی. ښځې د هغوی د هویت له امله له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې دي. 2023 کال د افغان ښځو لپاره وحشتناک و. افغانستان د خپلو اتباعو لپاره په تور او تیاره زندان بدل شوی او خلک سا نشي اخیستلی.
تمنا زریا پریانی په جرمنی کې له پناه اخیستلو وروسته په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت تکلارې جنسیتي اپارتاید په نوم د رسمي د پیژندلو په موخه د تحسن څو خیمې ووهلې. په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو د خپل سرو نیولو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د هغوی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د طالبانو لخوا یې د دوی نیول له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو د څار د ښځو څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking about the situation in Afghanistan. The وضعیت په فکر کې
په افغانستان کې بشري بحران بل د اندېښنې وړ مسله ده، او د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په اړه شوې سروې کې ویل شوی چې دوی له خپلو بشري حقونو څخه د محرومیت له امله سخت اندېښمن دي.
اوس مهال د څو خبریالانو په ګډون د بېلابېلو څانګو یو شمېر فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي، او د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. د ځینو بندیانو کورنیو څو ځله ادا کړي چې دوی ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي، او دغه زندانیان روغتیایي اسانتیاوو او مدافع وکیلانو ته له لاسرسي څخه محروم دي. هغه څه چې د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو هم تایید کړي او دی له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې د دوی له بې ځلي واکمنۍ راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی. په دې ځله باندې سورات د ورماشت ولسوالۍ دلته دوی شبکې دي، یوه اتصالات، یوه ام ټي ان. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو، هغه دغې ولاړه شي، هیڅ مشکل مو حل نه شي. موږ دغه اواز دي د ویاړ فرو چارواکو رسېږي چې موږ د ستونزو راحل کې. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وایم. زما وروره د غستونځه د شزه د هلمن ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم، او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزورې دی. دغه د هلمن ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راته راوي. ډیره مننه به ستاسو څخه هم، د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پسې ورسوي. ډیره مننه.
د
ازادي راډيو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د خوشامند ولسوالی اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه دا هیله کوم چې دمو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیرو سره په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکوي. موږ دغه هیله در لدی چې او بل دا چې دمو خواته تنبیه ډیر کمزوري دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک د ټلیفونو او له شبکو سره ډیر پوښتنې دي، ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دسې خطا هیله کوو چې دموږ دا هیله او دا دموږ درخواست په ځای کې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.